د سهار 15 بجې دی د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 22مه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 14مې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلېږي. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې افغان سفارت شارج دفر احضار کړی او په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د ډیره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پر تانې په برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا ډزې وشوې، لږ تر لږه 23 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د دې برید پړه د ټي ټي پي یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو حکومت دی د دې برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید دا برید په کلکه وغندي او د ټولو ترهګرو ډلو او د هغو د پټنځایونو پر ضد واضح اقدامات وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د دې وروستي برید عاملین او د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر لیکلو پورې د ډیره اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیې کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو پخوا یې ویلي وو چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکونډي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال باندې محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګاند او د دوی په ټکو بهرنیو او کفری هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه په راستنیدونکو کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي، خو دې ادارې نه دي ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکوونکي له پاکستانه ایستل شوي. د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه مسلکي کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولانډ نوی صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحد شي. ډونالډ ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل موږ باید د اوکراین په اړه په لوړ او رساغه خبرې وکړو، دا هغه مسله ده چې موږ باید متحد کړي. ټوسک وویل موږ وینو چې ولسمشر زلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعا څه ده او پر اوکراین د روسي برید پر ټوله اروپا برید دی. ډونالډ ټوسک له دې مخکې له 2008 څخه تر 2014 کال پورې د پولنډ د صدراعظم په توګه او له 2014 کال څخه تر 2019 پورې د اروپایي شورا د مشر په توګه دندې ترسره کړې دي. او د فنلند حکومت اعلان کړی چې پلان لري د جنوري تر 14مې پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدراعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د والیما لویا او بوریلار او نیرالا ته نږدې یوه بله لار به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د اورپو په وینا د اړتیا په صورت کې ښایي دا سرحدي لارې بیرته وتړل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپلې ټولې پولې وتړلې، ځکه چې دا په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د تګ راتګ لاره وه. فنلند پر مسکو تور پورې کړی چې له ناټو سره د یو ځای کېدو د پریکړې په غچ کې له پولې هاخوا کډوال ورلیږلي، خو کرملن دا ادعا رد کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. د پخوانی ولسی جرګې پر مشر د امریکا د بندیزونو په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا شارج دفیر ویلي چې دوی میلیونونه ډالر غلا کړي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو.
په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغسې خلکو شتمني پرته ده، هغه د متحده ایالاتونو تر کورونو، پالیسیو، بندیزونو لاندې وي. همیشه پیسې هغلته منجمد کیږي.
د ښاغلي رحماني غبرګون هم لرو. د بشري حقونو فعالان وایي نړیوالې ټولنې د طالبانو له زندنونو د افغان ښځو د خلاصون په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ شي کې نه ځایېږي.
بلخوا د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي نړیواله ټولنه باید پر افغان ښځو او نجونو خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د افغانستان د جنگي جرمونو د مستندولو لپاره یو موزیم جوړ کړی.
سلور کاله مخکې د مایم په چاودنه کې لاس پرې شو، پر لاره کې را باندې مایم وچاودید. موږ غواړو چې د دې پیښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن دکر ویلی رحماني هغه میلیونونه ډالر د دې په وینا غلا کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوی وو. شارج دافیر دکر د خبره د افغانستان د پرزیدل جمهوریت نظام د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی او د پارلمان د استازي او سوداګر اجمل رحماني پر سر د امریکا وروستیو بندیزونو ته په اشاره سره کړی ده. د امریکا خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ رحماني او زوی په میلیونونه ډالرو فساد کې ښکېلو بلل او پر هغوی بندیزونه ولګول. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي د رحماني په تړاو د امریکا د تازه بندیزونو په غبرګون ویلي د دوی دغو پراخو درغلیو هم متحده ایالاتونه او هم افغانستان ولوټه. شارج دافیر کرن ډیکر میر رحمان رحماني او اجمل رحماني دواړو ته په اشاره زیاته کړي چې د هغې خبره رحمانیانو هغه میلیونونه ډالر اغلا کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو. کرن ډیکر ته دغو پراخو درغلیو په برخه کې د امریکا د خزانې وزارت او د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د مندونو یادونه کړې ده. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر پر رحماني د امریکا لخوا د مطرح شوو تورونو خلاصه د یو عکس په بڼه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. د امریکا خزانه وزارت دوشنبه ناوخته د ډسمبر 11مه په یو مفصله اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني او لدوی سره پر تړلو څلور څلوېښتو شرکتونو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پاڼه زیاته کړې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو لسکره غلی چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. خو میر رحمان رحماني په یو اعلامیه کې چې ازادي رادیو ته هم رسیدلی او په خپل فیسبوک باندې هم خبره کړې تر دغه تورونه یو ورځ وروسته ویلي په خپل ځان او اجمل رحماني د امریکا لګیدلی تورونه په بشپړ توګه ردوي. رحماني ادعا کړې چې د دوی د کاروبار او قراردادونو په برخه کې کورني او بهرني تفتیش شرکتونه ښکېل وو او دوی چمتو دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په ټولو برخو کې سپیناوی ورکړي. رحماني دا نیوکه هم کړې چې پر دوی باندې دا تورونه تر عدلي او قضایي څېړنو د مخه خپاره شوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالره په ناسمه لار لګېدلي. د امریکا خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خپاره کړي چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري. د امریکا حکومت د تورونو د وضاحت په برخه کې یاده کړې چې رحماني او اړوندو شرکتونو په 2014 کال کې د امریکا د تیلو د قراردادونو لپاره د نورو شرکتونو د ونډې مخه نیولې وه او د امریکا لپاره تیل تر 200 میلیونو ډالرو ګران لویدلی وو. د امریکا حکومت پر سوداګریزو مسایلو سربیره چې پکې رحماني او زوی په پراخو درغلیو تورن شوي د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره د رحماني لخوا د میلیونونو ډالرو د ویش د فساد یادونه هم کړې. د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او لیکوال نجیب آزاد پر رحماني لګیدلي بندیزونه جدي وبلل او ویل دا کار به د نورو په فساد ککړو پخوانیو چارواکو په اړه څېړنو ته لاره واره کړي. هغه ازادي رادیو سره په مرکه کې زیاته کړه
نه یوازې چې سفری بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د نورو اقتصادي پخوانی فعالیتونه دی لکه امیر رحمان رحمانی یا اجمل رحمانی زوی یا نور زمی پخوانی چارواکی چه خورا ډیره پیسې فکر شله کومې کې پیدا کړې پانګه جوړه کړه هغه هغه په نړۍ په ډېرې هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د یو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیما اغېز کوي. فعالیتونه دریږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو یا دغسې کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده. هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه پیسې هغلته منجمد کیږي.
د رحماني اقتصادي چارې او تجارتي فعالیتونه د دوی د اړوندو کمپنیو لخوا مخته وړل کېدل چې په راس کې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني و. اجمل رحماني د بریتانیا له هالت پانتونه په نړیوالې سوداګرۍ کې ماستری اخیستې. هغه په ګڼو تجارتي غونډو او فورمونو کې ګډون کړی او تر څنګ یې په خپلو ویب پاڼو او ټولنیزو شبکو له یو شمېر لوړپوړو امریکایي پوځي قمندانانو او ډیپلوماتانو سره د ناستې او لیدنو عکسونه هم خپاره کړي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره په لیدنه کې د ښځو او ماشومانو پر حقونو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړ پر ازادۍ ټینګار کړی. خو سهیل شاهین بیا ادعا کوي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د کونډو ښځو، یتیمانو او معلولانو په اړه د طالبانو پر اقداماتو خبرې کړي. لبلې خو د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړ ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د ملاتړو زنداني ښځو د ازادۍ په اړه کوم کار نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره لیدنه کې د ښځو حقوقو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقوقو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. خغلی بنټ د دوشنبه په ورځ نوښته په خپل ایکسپانل کلی په لیدنه کې د طالبانو لخوا د بخښنې فرمان ته په احترام هم ټینګار کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ایکسپانل بیل دی چې د ریچارډ بنټ لخوا یاد شوی او موضوعاتو ته اشاره وکړي. کلی په لیدنه کې دواړو لوریو په دې ټینګار کړی چې د بشري حقوقو په اړه خبرېدونکي راپورونه باید به طرفه او د افغانستان د واقعیتونو منعکس کوونکي وي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ده. کونډو ښځو، یتیمانو او معلولینو په اړه د دوی د حکومت لخوا د شویو اقداماتو جزئیات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو یو شمېر ملاتړي لکه ندا پروانی، جولیا پارسي، منیژه صدیقی او پریسا آزاده د طالبانو په زندان کې دي. دا د خود جوشه معترض خوځو غورزنګ د غوړو غوندې چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض ویډیو خبره شوې ده. د دې غورزنګ غړي ادعا کوي چې ملګری ملتونه د طالبانو په زندان کې د بشري حقوقو د ملاتړو زنداني خوځو پاړه چوب دي. د دې غورزنګ غړي دا هم وایي چې د سازمان د دې زندانیانو د ازادۍ پاړه د اعلامیو لخبرولو پرته بل کوم عملی کار نه دی کړی. دوی هر سژر د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو د ازادۍ غوښتنه کوي. حخوا د افغانستان د همیاری بنسټ مسؤوله ګل چهره یفتلی ازادي رادیو سره خبرو کې وای
اما امروز مو میبینیم کې
موږ وینو چې متعرض خځې په زندانونو کې د ظلم او شکنجې لاندې دي او د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته. نړیوالې ټولنې له اعلامیو خبرېدو پرته د دوی د ازادۍ په اړه کوم عملی کار نه دی کړی.
د خوځو د حقوقو یو بل ملاتړی وګمه توخی بیا وای ملګری ملتونه باید طالبان مجبور کړي چې فعال خځې له زندانونو آزاد کړي.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح د بشر د حقوقو فعالانی د زکر د حقوق فعالانی چې د زکر لپاره د حقوق لپاره د شذ حقوق لپاره مبارزه کوي، عدالت غوښتنه کوي، هغه ستایل کیږي. اما د نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا خاصتن د شوزو په وړاندې دا کوم خوشونت او همدارنګه تاوتریخوالی چې روان دی دا په هیڅ دین او همدارنګه په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دا کوم تاوتریخوالی چې د طالبان لخوا د شوزو په وړاندې صورت نیسي دا په هیڅ شیکه نزایږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو نامه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړي اعلان کړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکېچن بلل او له طالبانو غوښتي وو چې په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو د ساتنې او تر دې ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت درک همدا ډول ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو په زلونو له طالبانو وغوښتل شي د افغانانو حقونه خوندي کړي او د معترضو خصوصو په ګډون د پوهنتون استادان مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه او نور فعالان له زندانونو آزاد کړي.
پاینه حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق د آسیا پاسیفیک د څنګه مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو خپل تمرکز له لاسه ورنکړي. پیو سمیت دا څرګندونه افغانستان ته خپل 15 ورځنی سفر ورسته کړی دی. جزئیات بیا هم صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
افغانستان ته له 15 ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شنبې پر ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي مال ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړې او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیوالې ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي تر څو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ ستاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجبار ریستلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټاکانو شاهد و چې د اکتوبر د 8مې زلزلې تر ټولو خونړې وه. په تاسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزلو ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه باندې 4.5 لک افغان کډوال پاکستان ایستلي او د افغانانو پر اوږو فشار لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د سرحدونو او سواحلو ساتونکو په 2023 کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په تګ راتګ کې د 10% زیاتوالی خبر ورکړی او ویلي دي چې د یادو کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریې او ګینی څخه دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلي ساتونکو په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړۍ 10 میاشتو کې له 355,000 زیات کډوال په ناقانونه توګه اروپا ته ننوتی دي چې دا له 2014 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمیره ده.
اروپای ټولنه وایي د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې 355,300 کډوال په ناقانونه توګه د اروپا پولو ته داخل شوي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحل ساتونکو ادارې د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا شمیره د 2023 کال د ورته وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او د 2014 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمیره ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډیر هغه کډوال چې اروپا ته په ناقانونه توګه ننوتلي دي د افغانستان، سوریې او ګینې اتباع دي. یو شمیر افغانان چې سکه له بیلابیلو لارو په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شوي، دوی د خپلې کډوالۍ لامل د افغانستان نامعلوم وضعیت، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه بولي. د دوی له ډلې یو نعیم دی چې د ناقانونه کډوالۍ د ځینو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات هم دی که
زموږ پلار کې اصلي ستونزه د انساني قاچاقړونکو نه پوهېدل وو ځکه چې موږ ډېر وخت نه درلود. موږ باید له بیلاروس څخه راوتلي وای. سړه هوا بله لویه ستونزه وه. داسې خلک هم چې په هغه ځنګل کې لاس 15-20 ورځې یا هم یوه میاشت وږي تګي او بې خوړو پاتې شوي وو.
حبیب الله د دوی له ډلې یو بل تن ازادي راډیو ته وویل.
سقوط روس ته موږ ایران ته لاړو. ایران څخه وروسته ترکیه، له ترکیې څخه یونان، له یونان څخه شپږو نور هیوادونو البانیا، کرواسیا او مونتیګرو او تر دې چې جرمني ته ورسېدو. پارک مې یو مړی ولید. موږ حتی د ترکیې په پوله یا دې غاړه کې د انسان کوپړۍ ولید. کله چې موږ له ترکیې څخه یونان ته راغلو زموږ کښتۍ ډوبه شوه. نږدې وو چې غرق شو، خو یوه سوداګریزه کښتۍ راغله او موږ یې وژغورو.
کشتی تجاری آمد ما را نجات داد.
ډیری افغانان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي، دوی د خپلې کډوالۍ یو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بولي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په ور ور ادا کړی چې د خپل مشر د بښنې فرمان ته ژمن دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له دغه هېواده ووتل، چې ډیری یې په پاکستان او ایران کې میشت ول، او یو شمېر یې د قانوني او له ناقانونه لارو اروپایي هېوادونو ته کډوال شول.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فرید سیال چمتو کړي.
د بریتانیا د تریوتنې له امله هغه افغان ژباړونکی بیرته افغانستان ته واستول شو چې خپل ژوند یې بریتانیا ته د خدمت لپاره په خطر کې اچولی و. دا له بریتانیا خبریدونکي د انډیپندنت ورځپاڼې د یو مطلب سرلیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې وایي هغه افغان ژباړونکی چې د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې هره ورځ له بریتانوي پوځ سره په همکارۍ خپل ځان په خطر کې اچاوه، هغه مهال بیرته له پاکستان افغانستان ته ستون کړی شو چې بریتانیا له منلو ډډه وکړه. انډیپندنت که څه هم وړاندې د دې افغان ژباړونکي د هویت په اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي سربیره پر دې چې د بریتانیا د دفاع وزارت د یو افسر لخوا په افغانستان کې د بریتانیا د پوځ سره د هغه د کار ستاینه شوې وه، خو هغه ته دوه ځلې ویل شوي وو چې بریتانیا ته نشي تللی. دا ورځپاڼې د لیکوال په وینا یو نیم کال وروسته د بریتانیا حکومت په دې هیواد کې د یاد افغان ژباړونکي د بیا میشتېدو غوښتنه هغه مهال ومنله چې هغه له دې پرېکړې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستون کړی شوی و. په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته بریتانیا خپل افغان همکاران له دې هیواده وویستل او د بیا میشتېدو د طرحې پر بنسټ یې بریتانیا ته انتقال کړل. د مطلب د معلوماتو پر اساس روسه د دې طرحې له مخې څه باندې 11,000 افغانان په بریتانیا کې منل شوي دي. له بریتانیا بلې خبریدونکي خپرونې میل آنلاین بیا د ملګرو ملتونو پر هغه راپور چې وایي میانمار په نړۍ کې د تریاکو په تولید کې له افغانستانه مخکې شو یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې لولو دغه راپور چې ملګرو ملتونو د سهشنبې په ورځ خپور کړی، پکې راغلي میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو تر ټولو لوی هیواد و مخکې شو. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر د راپور پر بنسټ د اټکل له مخې میانمار سږ کال 1080 میټریک ټنه تریاک تولید کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته او په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت له بندي سره د تیر کال په نومړیو کې د تریاکو تولید نږدې 95% کم او شاوخوا 310 ټنو ته ورسېده. ورځپاڼه وړاندې وایي د میانمار، لاوس او تایلند ترمنځ د تلی مثلث په نوم سرحدي سیمه د اوږدې مودې راهیسې د مخدره موادو د ناقانونه تولید او قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په میانمار کې تیر کال د تریاکو تولید 290 میټریک ټنه وو، خو په 2020 کال کې لکه لکه چې پوز واک ترلاسه کړی ډیرو بزګرو د کوکنارو کښت مخه کړې ده. خو افغانستان چې د څو کلونو لپاره د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو هیوادونو له ډلې تر ټولو مخکې وو، وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د 2020 کال وړاندې د ارزښت له مخې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو درېیمه برخه تریاکو په 2022 کال کې په افغانستان کې په 233,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، چې دا شمېره په 2023 کال کې 1,080 هکټارو ته راښکته شو.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو او دیموکراسۍ سازمان د افغانستان د خاطرو کور تر سرلیک لاندې یو آنلاین موزیم جوړ کړی دی. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې آنلاین پلاتفورم به د جنگي جرمونو په مستندولو او د لسیزو جګړو پورې اړوندو قربانیانو او پیښو په یادونو کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو او دیموکراسي سازمان یا IHRDO د افغانستان د خاطرو کور په نوم یو آنلاین موزیم جوړ کړی او وایي دا آنلاین پلیټ فارم د جګړې د قربانیانو د کیسې مستند کولو او ساتلو ته ځانګړی شوی او په افغانستان کې د جګړې شورو اغیز ته هر اړخیز لید وړاندې کوي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د خاطرو کور آنلاین موزیم د ټولنې د دوامداره ګډون په هڅولو سره د جګړې له امله د زیانمن شویو کسانو د تیرو او بیلابیلو داستانونو په اړه د خبرو اترو اسانتیاوي برابروي. همدارنګه ویل شوي چې دا پلیټ فارم په افغانستان کې د لسیزو جګړو او تاوتریخوالو د شخړو د اصلي لاملونو په ژور درک کې مرسته کوي. افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له ډلې یو شمېر وایي چې د عدالت غوښتونکي دي. د پروان ولایت یو ملکی اوسیدونکي ذبیح الله چې څلور کاله وړاندې په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله یو لاس پرې شوی و، ازادي راډیو ته وویل:
سلور کال مخکې د ماین په چاودنه کې لاس پرې شو. د چاریکار څخه غوربان ته روان شو، پر لاره کې راباندې ماین وچاودید. یو لاس مې زیانمن شو، یو لاس مې پرې شو او یو پښه مې وسوځېده. موږ غواړو چې د دې پیښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي او موږ ته دې پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنر د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د ترسره شویو جرمونو د ځواب ویلو په غونډه کې وویل: افغانستان له څو لسیزو راهیسې جنګي جنایتونه، د بشري سر جنایتونه او له بشري حقونو څخه سرغړونه او مافیا تجربه کړی دی. هغه زیاته کړه: د بشري حقونو سرغړونې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته پیل شوې نه وي، بلکې د ده په وینا له دې نیټې وروسته یې شدت موندلی دی. د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه او ادعاوي رد کړي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه مرزیه جعفری د جنګي مونو د اسنادو د ثبت لپاره د آنلاین موزیم جوړول اغیزمن بولی او وایي چې دا اقدام کولای شي په افغانستان کې د جرمونو پر روښانه کولو او هغوی ته په رسیدنه کې مرسته وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا د هغو کسانو د ذهنونو په روښانه کولو کې یو څه اغیزه کولی شي چې په نړیواله کچه مسؤول دي، تر څو دوی وکولی شي غوره بشري مرستې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې د جګړې قربانیان دي او ترې زیانمن شوي، دوی باید مادي او معنوي اوږدمهاله او لنډمهاله مرسته ولري.
تیره اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو او نورو جرمونو عاملینو لپاره چې د طالبانو له بیاځلي واکمنې مخکې په افغانستان کې ترسره شوي عدالت پلي کولو ته لومړیتوب ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیر کال وویل چې په افغانستان کې لا هم جرمونه روان دي او پریکړې وکړه چې په افغانستان کې د څېړنې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا آی ایچ آر ډی او یو خپلواک غیر دولتي او غیر انتفاعي سازمان دی چې د جرمونو د څېړنې او مستند کولو او د قربانیانو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او عدالت د ودې لپاره کار کوي.
تاسو له پیغامونو
زه ملا سید محمد اخوند هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو په تماس کې ما دا موږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مریضانو ډیر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشته رسو یا لشکرګاته رسو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. تاسو مداخله د کزموش پیغام د امنیت وزارت په لور رسو چې موږ ته کلینیک راکړو سي. آیا تا نه غلي ډیر ورنه مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی؟ موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو. کته زموږ پیغام ورسو.
د هلمند ولایت د دیشې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشې ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده. انټرنیټ ډیر کمزورې دی، پلخ بند وسي ورلاک کې موږ ډیر کمزورې زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کې تر واتساپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کېږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
خان محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت څخه دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړې، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي.
ستاسې پیغام،
ستاسي نظر.